السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرح خلاصت د مازیګر څلور بجې سوې. دا پښتو خبرونه زموږ لالی بشیر پر مخ وړم. تخنیکی چاري شمشاد زدران لري. افغان ولسمشر وایي چې فساد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب سوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاری نیول سوی دي. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند مهم خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایسار کړی شویو خلکو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. افغان ولسمشر وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې باید نوی میکانیزم جوړ شي او هغه کسان هم وپلټل شي او پوښتل شي چې د فساد تورونه پوري کوي. او د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتل د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له فساد سره د مبارزې لپاره باید نوی میکانیزم جوړ شي. محمد اشرف غنی نن په امنیتي بنسټونو کې د اداري فساد پر ضد د جوړې شوې غونډې ته وویل هغه کسان چې د فساد تورونه پوري کوي باید په بشپړ ډول وپوښتل شي. هغه وویل ځینې حالات همدغه کسان په خپله فساد ته لار هواروي.
زیادترین اتهامات بعضی اوقات سر پاکترین افراد
می وی زینی وختونه ډیر اتهامات په پاکو خلکو باندې لګیږي او دا لازموي چې نه یوازې د بررسی میکانیزم موجود شي بلکې د جزا میکانیزم هم جوړ شي هغه کسانو ته چې تورونه پوري کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې دا ټینګار هم وکړ چې حکومت په یوازې سر په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې فساد نشي ورکولای. باید ټول خلک په دې اړه یو ملي اجماع وکړي او د فساد پر ضد حل لارې ولټوي. د افغانستان جمهور رئیس وویل د یوازې څو کسانو لپاره باید په امنیتي او دفاعي بنسټونو د فساد تور پورې هم نشي او د هغو کسانو د پیژندلو او پلټلو میکانیزم جوړ شي چې د فساد تورونه لګوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایسار کړی شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییزو پاڅونوالو هم وسلې اخیستي او دفاع ته چمتو دي.
تماما تدابیر گرفته شده قماندان لیوا از مزار شریف رفتن در
سرپل ایوی ټول ترتیبات نیول شوی. له مزار شریف څخه د لیوا قماندان سرپل تتللی. یو اضافي ټوله هم استول شوی. سل سیمایز پاتون کون کی مصالحه شوی. د هوایز وکونو ترڅنګ زموږ د کمانډو قطاعات هم د دې عملیاتو د اجرا لپاره آمادگی لري. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه د شنبې پر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 500 ډیر کسان وژلي او ګڼې کورنۍ په سیمه کې پاتې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتل د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د دغو چارواکو په خبره دغه شکمن کسان پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سرحد ته نږدې لیدل شوي وو. د هند د دفاعي ادارې یو مقام د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې وویل له دې 15 وژل شوي کسانو څخه وسلې هم لاسته راغلي دي. هغه وویل هندي پوځ ته تلفات نه دي اوښتي. هندي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې 22 واره وسلوالو کسانو غوښتل کشمیر ته ننوځي چې د پوځیانو لخوا یې ممانعت وشو او 8 تنه دا وسلوال وژل شوي هم دي. هند پاکستان تورنوي چې کشمیري ترهګرو ته پناه ورکړي او له هغوی سره مرسته کوي څو په کشمیر په هندي کشمیر کې حملې ترسره کړي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د ترکیه ساحلی ښار بودروم د 15.3 درجه په ځواک یوې زلزلې ولړزاو. امریکا متحده ایالاتونو د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي د زلزلې مرکز له بودروم ښار 14 کیلومتره لرې د سمندر په منځ کې و خو زلزلې چاته تلفات نه دي اړولي. د ترکیه د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي زلزله په محلي وخت د سهار په 11 بجو وشوه. بودروم د ترکیه یو مشهور ساحلي ښار دی چې ګڼ ترکان او بهرنیان پکې تفریح ته ورځي. دوه میاشتې مخکې هم یوې زلزلې چې مرکز یې د سمندر په منځ کې و تشخیص شوی و د ترکیې ازمیر او د یونان لیسبوس ټاپو ولړزوله. د ځینو کورونو په ړنګولو سربیره په ترکیه کې یو تن وژلی هم و. د روسیې یوې استیناف محکمې له دغه هیواد نه ازبکستان ته د خبریال علي فیروز د جبري استلو پریکړه وځنډوله. علي فیروز چې اصلي نوم یې خدای بردي نورماتوف دی، د کډوالۍ قوانینو د نقص په تور د روسیې یوې ابتدایي محکمې له هیواده د وتلو امر ورته کړی و. د استیناف محکمې قاضي اولګا پاناکووا وویل د بشري حقونو د اروپایي محکمې د پریکړې په اساس چې د فیروز د استلو مسله یې رد کړې ده، دا د قضیې تر څېړلو پورې پروسه کې پاتې کېدلی شي. نورماتوف چې مور یې روسۍ ده او په 18 کلنۍ کې ازبکستان ته تللی و، خو هلته د امنیتي ځواکونو تر وهل ټکولو وروسته روسیې ته تښتېدلی. اوس داسې ویره شته چې که هغه بیرته ازبکستان ته واستول شي وبه ځورول شي او یا به بندي کړی شي. 2000 کسانو د نورماتوف د جبري استلو د پریکړې پر ضد آنلاین لاسلیکونه ورکړي وو. او تمه ده نن د مانچستر یونایټد او ریال مادرید د فوټبال ټیمونه د مسیدونیا په پلازمینې سکوپیې کې لوبه وکړي. دوی لوبه په سوپر کپ کې کوي. ریال مادرید او مانچستر یونایټد په داسې حال کې سره مخ کیږي چې د مسیدونیا چارواکو ویلي د فلیپ دوه ارینا د فوټبال سټیډیوم د امنیت لپاره شاوخوا 2000 کسان معذف کړي دي. په مسیدونیا کې چې ډېره برخه یې اوس تر بیړني حالات لاندې ده، نیمایي هیواد کې د ځنګلونو د اور د خورېدو ویره شته. په هیواد کې په خاص ډول په پلازمین سکوپیه کې د تودوخې درجه هم زیاته ده او پولیسو خلکو ته امر کړی چې د ورځې په نیمایي کې له کورونو ونه وځي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې فساد په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب شوی دی.
په لال لنډ وخت کې منهایی کامیابی په نصیب شي او خلک د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدي، لا قوي او لا چټک شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاری نیول سوي دي.
کومندان د لیوا د مزار شریف نه لاړ د سری پول ته، یو ټوله اضافه هم سری پول ته رسیدلې وه.
په فراه ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل شو. د پښتو له مشهور سندرغاړي کرن خان سره مرکه هم خبره وو.
زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د جنوبي کوریا او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر فشارونه زیاتوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار اوریدل مه هیروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوی کنفرانس ته وویل چې د فساد له امله د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته صدمه رسېدلې او که ورسره جدي مبارزه ونه سي په هیواد کې امنیت او ثبات نه سي راتلای. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې د فساد پر ضد مبارزه یوازې عدلي او قضایي بڼه نه لري، بلکې د فساد عوامل څیړل کیږي او هڅه بداوي چې ریښې وچسي. یوسف خان زدران دا کانفرنس تعقیب کړی او راته نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د فساد پر ضد هماغه سي جدي مبارزه پکار ده چې د تروریزم پر وړاندې اړتیا ده. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ګډ کانفرنس ته وویل چې اصلاحات او د فساد پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت هغه انتخابونه دي چې له تحقیق پرته یې په هیواد کې امنیت ممکن نه دی.
فساد د منل وړ نه دی، البته د دې لپاره چې په لال لنډ وخت کې منهایی کامیابی په نصیب شي او خلق د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدي، لا قوي او لا چټک شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه چې په دفاعي امنیتي قوتونو کې نظم او قانونیت ته صدمه رسیدلې او دښمن ګټه کول.
ښاغلی غنی دا خبرې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د ګډو تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته وکړې. هغه وویل چې دا په دې برخه کې یو بېساری اقدام دی چې ورسره به د افغان ځواکونو هر سرتېری د پاملرنې او بدلون احساس وکړي. ښاغلی غنی وویل د دې تر څنګ د څېړنو او د جزا میکانیزمونو د رامنځته کېدو اړتیا ده تر څو د هغه چا پر وړاندې چې د فساد ضد په لومړي صف کې وي د فساد د ککړېدو بې بنسټه تورونه پوره نشي. د افغانستان امنیتی او دفاعی بنسټونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه داسې وخت نوې رنگ اخلي چې له دې وړاندې دا بنسټونه د سیګار او خپل د ځینو افغان مشرانو لخوا په فساد تورن شوي دي. په امنیتی او دفاعی بنسټونو کې د فساد سره د څرنګه مبارزه دا کانفرنس د شاوخوا 350 مسولینو او کارپوهانو په ګډون په آر کې جوړ شوی او د درې ورځو پورې به یې په لارو چارو وغږیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دې غونډې ته وویل داسې برېښي چې د اصلاحاتو، تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې فساد شته، خو د ګډې مبارزې د نوې ستراتیژۍ له مخې به تر ډېره د فساد ریښې ختمې شي. دی وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو او د افغانستان د لوی څارنوالۍ ترمنځ د معلوماتو یو ګډ مرکز جوړیږي چې له هغې وروسته به هیڅ یوه قضیه پټه پاتې نه شي، بلکې هر څوک به پوهیږي چې قضیه تر کومه ځایه ورسېده او څه وشول. لوی څارنوال وایي چې د لومړي ځل لپاره هغه قضیې د قانوني مسیر په لورې تللې چې له تېرو 12 کلونو راهیسې برخلیک نه و معلوم. له دې سره د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو ژمنه وکړه چې د فساد زید بورډونه او کمیټې به جوړوي او د تفاهم لیکونو له مخې به د لوی څارنوالۍ سره د فساد د له منځه وړلو په برخه کې همکاري کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو مورېدل چې د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړ او ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل چې د فساد له امله د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته صدمه رسېدلې ده. د فساد پر وړاندې د افغان شبکه وایي که څه هم د ولسمشر د فساد ضد مبارزې اراده لري، خو په دې برخه کې په هغه شکل چې لازمه مبارزه نه ده سوې. د دغې شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره محمد حدیث پردیس لنډه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی په مختلفو برخو کې د ملي یووالي د حکومت مبارزه څه ډول ارزوي.
خصوصا چیاد اقل مغتاسی یو د دواګانو د واردولو په ځوان نیم مغتاسی په داخل کې یو فابریکم جوړ کړی اقل چې موږ درنه خلاص شوی.
په امنیتی ځواکونو کې یا د امنیتی ځواکونو په صفوف کې فساد نن خپل ولسمشرم په کراتو په دې مسلې ته اشاره وکړه او لدی مسلې زیات راځي نه بریښېده. مشخصا پوښتنه مې دا و چې په امنیتی ځواکونو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره راضي یاستئ؟
تر اوسه پورې خو هغه څه چې لازم او صحیح دي ځینې استخدامونه نوي شوي دي او یو حداقل یو ویره پیدا شوې ده په داخل د نړۍ کې. پخوا په شان نو، فر مثال د وزیر زوی، د وزیر کاکا زوی، د وزیر ماما زوی، د وزیر خپلوان دوست، خپل د وزیر لس پنځه لس کمپنۍ به وي چې هغوی د خپل د قرضدونو په داخل د وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، د امنیت په اړه باندې ځکه نه وي چې هغه اکثر شیان مخفي. خو د هغې ځنه هم مهارتونه ترلاسه کړي، د اپراتیفي پیسې چې باید په سم شکل باندې مصرف شوی، د ولس د امنیت لپاره مصرف شوی، په ملي امنیت کې هم هغه پیسې په مؤثر شکل باندې لګېدلې دي، بلکې د خلکو جیبونو ته تللي. او په دې دوه وزارتونو کې، وزارت داخله او وزارت دفاع کې، تر اوسه پورې هم په ډېره لوړه کچه باندې د فساد موجود دی. او دا په افغانستان کې د بې امنۍ لامل زه فکر کوم چې یو د همدا لاملونو نه دی، همدغه وي چې په دې دواړو وزارتونو کې، هم دفاع وزارت کې، هم په وزارت داخله کې.
تاسو ویلې چې په دغو دوه وزارتونو کې یعنی فساد موجود ده. په خپله ولسمشر غنی نن هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه او دوی ویل چې تر هغې چې په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات رامنځته نه شي، د امنیت ټینګښت او همداراز د انکشافي پروژو پلي کول دا به ستونزمنه وي او دا امکان نه لري. نو پوښتنه مې دا کوله چې په خپله ولسمشر چې تر ډېره تم او توقع له ده څخه کېږي، دی په یو ډول د دغه مبارزې څخه ناراضه دی، نو حل لاره څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې جناب پردیس تر اوسه پورې خو په ځینې برخو کې د مصلحتونو کار اخیستی ولسمشر. زه فکر کوم چې د مصلحت نه تیر شي او دلته د قانون په تطبیق کې بالکل د حاکم حسین
تاسو موږ ژغلا ازادي راډیو اوري اوري او د فساد پر وړاندې د افغان شبکې رئیس خان زمان امرخیل څرګندونی مو واوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو در خوشی کولو لپاره بشپړې تیاریانې نیول سوي دي. د دې وزارت وایي دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ سیمه ییز پاتسون کوونکي هم د یرغل کسانو د یرغمل سویو په راخوش کېدو کې مرستې ته چمتو دي. د سریپل والی بیا وایي چې اوس هم په دغه سیمه کې د ملکي وګړو د وژلو لړۍ روانه ده. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سریپل ولایت ته اضافي سرتیری استول شوی او ډیر ژر به د یرغمل شویو کسانو د خلاصون او د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزاولنګ سیمې د تصفیې لپاره عملیات پیل شي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هوایي ځواکونو هم د دې عملیاتو لپاره چمتووالی نیولی دی.
قومندان د لوا د مزار شریف نه لاړ د سریپل ته، یو ټوله اضافه هم سریپل ته رسیدلې ده. د دې نه علاوه سل نفره د خزش مردمی دا هم هلته به آماده شوي دي. قوای هوایی ته هم وظیفه سپارل شوې ده. خاص قطعاتو قوماندوی ته هم وظیفه اخیستې ده. دا ترتیبات ټول نیول شوي دي او ټول وظیفه قوماندان لوا ته سپارل شوې ده. او په جریان
د سریپل د سیاد ولسوالۍ د میرزاولنګ سیمه د شنبې په ورځ د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي چې له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 50 ډیر کسان وژلي دي. د دې سیمې زیاتره اوسیدونکي د شیعه مذهب پیروان دي. د مسؤلینو په وینا د سیاد له ولسوالۍ څخه له 300 زیاتې کورنۍ کډې کولو تاړه شوي او خپلې مینې یې پرېښي دي. د سیاد ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لاس یو کړی او یا د سیمه یې نیولې ده. خو وسلوال طالبان په دې حمله کې د داعش او بهرنیو وسلوالو مرسته او د ملکي وګړو وژل ردوي. له بل خوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سه شنبې په ورځ په یوه ناسته کې په کابل کې وویل چې د میرزا اولنګ پیښه د جنگ د نویت بدلیدل په ډاګه کوي.
ژمنه کوم چې زموږ میړانی اولادونه چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي د دوی انتقام به واخلي. کوم جنایت چې په میرزا اولنګ کې شوی د جنگ د بدلون نوی نویت دی.
سریپل په وروستیو کې د نامنیو له جدي پیښو سره مخامخ دی. له دې وړاندې د سیاد او کوهستاناتو ولسوالۍ هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو وسلوالو نښتو شاهدې وي. په ورته وخت کې د سریپل والی ظاهر وحدت د یرغمل شویو کسانو د خلاصولو لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتونکی دی. د ښاغلي وحدت په خبره په سیمه کې ملکي وګړي په بېرحمۍ وژل کیږي او نږدې 150 کورنۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو لخوا یرغمل دي.
حکومت ته زما وروستی پیغام دا دی چې ولې د خلکو فریاد نه اوري. اوس هم خلک وژل کیږي، خلک یرغمل دي، او که د دوی د خلاصون لپاره هلې ځلې ونه شي نو دوی به هم د نورو وژل شویو 50 کسانو په برخلیک اخته شي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ ویلي و چې د میرزا اولنګ په سیمه کې د حملې په اړه لاله وړاندې معلوماتو چې باید مخه یې نیول شوی وای. سره له دې چې په سیمه کې جګړه دوام لري او وسلوالو طالبانو یو شمېر ملکي او نظامي وګړي هم وژلي، خو د دې ولایت امنیه قمندان خلیل الله دستیار له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي چې د سه شنبې په ورځ سریپل ته لاړ شي. د کارپوهانو له ډلې زلمی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمو د سقوط اصلي لامل مدیریتي کمزورتیا او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. چین وایي پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نوي بندیزونو ډیر تاوان دوی ورکوي، خو د سیمه ییز سولې او نړیوالو تعهدونو په خاطر دې تاوان ته غاړه ږدي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د فلیپین په مرکز منیلا کې په امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. اجمل آند په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلی شمالي کوریا سره د هیواد د نږدې سوداګریزو اړیکو له کبله پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستیو بندیزونو ډیر زیان دوی ته اوړي. وانګي چې د فلیپین په مرکز مانیلا کې په یوه امنیتي غونډه کې خبرې کولې وویل چین پر دې سربیره پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خولې ویل شوي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو زیان ځکه دوی ته ډیر دی چې هیواد یې له شمالي کوریا سره روایتي اقتصادي اړیکې لري، خو وانګي زیاته کړه د وسلو د نه خپراوي د نړیوال سیستم د ساتلو او سیمه ییز ثبات لپاره چین د امنیت د شورا د پریکړې لیک ټول مواد په بشپړه توګه عملي کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سره هغه څرګندونو ته اشاره وکړه چې که شمالي کوریا د توغندیو آزموینې ودرېږي نو امریکا ورسره خبرو اترو ته چمتو ده. وانګي ویل دا هیله لري چې شمالي کوریا به هم ورته نیت څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اګست پر 15 نیټه په قاطع اکثریت پر شمالي کوریا د دې هیواد د توغندیو د وروستیو آزموینو له کبله نوي بندیزونه ولګول چې هدف یې پر پینګیانګ فشار راوړل دي څو خپل اتومي پروګرام څخه لاس واخلي. نوی بندیزونه کولی شي د شمالي کوریا د صادراتو عواید په کال کې په 30% راکم کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا پر شمالي کوریا د بندیزونو یو لوی ټولګه بللې، سره له دې چې د مانیلا په امنیتي غونډه کې د شمالي کوریا استازي د خپل هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د آزموینو د بندولو په اړه څه ونه ویل، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو تېره ورځ وویل چې هیواد به د هیڅ ډول شرایطو لاندې خپل اتومي او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرامونه بند نه کړي. نوموړي ویل هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو پرته د بل هیڅ هیواد پر ضد د اتومي وسلې د کارولو نیت نه لري، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې که چیرې کوم بل هیواد پر دوی د پوځي حملې په صورت کې د امریکا ملاتړ وکړي پینګیانګ خپل نظر بدلولی شي.
تاسو آزادي رادیو اوري. کرن خان د پښتو د موسیقي د روان بهیر هغه ځلاند نوم دی چې په لر او بر کې لکونه مینوال لري او هر ځل یې نویو سندرو ته په لیوالتیا انتظار کوي. ښاغلی کرن خان تر دې دمه خپلو مینوالو ته د موسیقي 15 البمونه وړاندې کړي دي چې له لومړي البم مازیګر تر وروستي کیف پورې ټول د مینوالو له تود هرکلی سره مخامخ شوي دي. کرن خان یې لامل ښه موسیقي، اعلی انتخاب او د لر او بر د پښتنو شاعرانو ترمنځ انډول برابر ساتل بولي. زبیح الله مومند له ښاغلي کرن خان سره د هغه پر نوي هنري او ادبي فعالیتونو خبرې کړي او په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې د شعر د انتخاب او د موسیقي له مخې د هغه د نورو او نویو البم او ترنګ ترمنځ څه توپیر دی.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي، ځکه د دې معنا په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړی غاړی دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البمونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دې دا اترنګ راغلې دي، نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی او لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارینا کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو، بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو په هغې کې مونږ سه رباب وکارو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه 15 البمونه زما راغلل د دې په خواوشا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي، دا نه چې دا کم پیدا شوی دا تلی دا هم دی او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو، او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغه معنی کوم یا تشریح کوم نو شاید چې زه یې خو نه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
گل بدن کڑما غم دلو غڑن کڑم لی ونے بطیر عمر دی بیا پزان مہن کڑم لی ونے جڑا دیر سرا تواری خویری گم پزان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان زما خدا سزڑ دے لکلو.
کرن خان تاسو د معیاری موسیقی یا د شعر د انتخاب خبره وکړه، ستاسو اکثره البومونو کې موږ ګورو چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا ستاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې موږ څه ورکو هغوی به هغه اوري، باید موږ ورته ښه څیز ورکو، موږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقی خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاذ هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر ګزار یم د خپل ملګرو.
باران چې هلته وشي دلته کې هوا یې خوشي دواړه یو دا د کابل او پېښور خبره
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ او غواړئ چې مینوال مې یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو له دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 کې 1990 کې په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوه سیزونه یو بل سره روان، لکه په هر سیز کې ښه او بد، ښه او بد دا دواړه خو نه وي. دغه شانتې په موسیقۍ کې هم وي، دغه شانتې په شعر کې هم وي. د بازاري موسیقۍ خو هم په بازاري شعر بازاري شوې ده، نو دغه دوه سیزونه به روان وي، خو معیار او خالصوالی دا به پاتې کیږي. او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی ته وردی، وقتی ته ورراشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې، نو دا کیږي. بعضې زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهېږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغو ته مونږ یو ښه څیز ورکړو، دا زموږ ذمواري ده.
حالات راک او که بخت راک.
تاسو د موسیقۍ د مشهور سندرغاړي کرن خان سره زموږ د همکار زبی مومند مرکه واورېده. اوس به ورسو د ازادي راډیو د ځینو اورېدونکو څرګندونې به واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود سلارزه یم د کونړ ولایت نه. ستاسو د سوال په جواب کې به زه دومره درته ووایم چې شته دا اختلاس دلته که وګورئ زیاتو ځایونو کې رشوتونه اخیستل کیږي، زیات داسې کارونه کیږي غیر قانوني. که درته ویم چې پولیس ولاړ وي او داسې کار کیږي غیر قانوني، کوم کار چې کیږي همدوی پخپله کوي، باید چې وي کې خو ځینې کارونه داسې وي هغه عجله نه وي پکار کنه، ځکه چې رئیس جمهور چې دی نن سبا کې ډېر ځان ته ده، موږ او تاسو باید د دې پشتیبانی وو. نو ځینې کارونه داسې په کومو مانی چې د ده عبور حاصل ده او د ده وس کیږي هغه باید وکړي، او ځینې کارونه داسې دي چې د هغې نه نقصان رسیږي نو هغه باید وس ونه کړي، هغې ته چې کله جوړ شو هغه به بیا وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو د امنیتي وضعیت په اړه واورېدې. تر دې وروسته به په فراه ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې د بهیر د پیلېدو په اړه واورو، خو تر هغه مخکې صفي الله ستانکزی د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له اداري فساد سره د مبارزه پر ضد د یو نوی میکانیزم په جوړولو ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غونډې ته وویل د هغو کسانو په اړه هم باید جدي تحقیقات وشي چې تورونه پوري کوي، ځکه د دې په خبره کله کله په تر ټولو پاکو خلکو هم د فساد تورونه لګول کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ سیمې د برتن نیولو او د ایسار کړای شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. میرزا اولنګ سیمه د شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول او ویل کیږي له هغې وروسته 50 کسان ووژل. د هندي چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتلې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. دغو چارواکو په خبره دغه شکمن کسان پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سرحد ته نږدې لیدل شوي وو. د ترکیه ساحلي ښار بودروم د 15.3 درجې په ځواکې وي زلزلې ولړزاو. د امریکا متحده ایالاتونو د جیولوژي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز له بودروم ښار 14 کیلومتره لرې و، خو چاته د تلفاتو د اوښتو رپورټونه نشته. د روسیې یوې استیناف محکمې له دغه هیواد نه ازبکستان ته د خبریال علي فیروز د جبري اصلو پریکړه وځنډوله. علي فیروز چې اصلي نوم یې خدای بردي نورماتوف دی، د کډوالۍ قوانینو د نقص په تور د روسیې یوې ابتدایي محکمې له هیواده د وتلو امر ورته کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس په هم یو څو سپورتي خبرونو ته غوږ شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ویوینا ملي لوبډلې د ویوینا نړیوالو سیالیو په 5م پړاو کې یو د سپینو زرو او درې د برنزو مډالونه خپل کړل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې محمد موسی حسیني د سپینو زرو، دغه راز مشتبه محمدي، اعظم الدین افضلی او احمد بلال سادات د برنزو مډالونه خپل کړل. له افغانستان څخه په دغه سیالۍ کې لس لوبغاړو، یو روزونکي او یو مدیر ګډون کړی وو. د ویوینا سیالۍ پنځم پړاو لوبو کې د سلیرویش وادونو لوبغاړو ګډون کړی وو. دغه سیالۍ د هند په قربتوب د روان میلادي کال د اگست په 14مه پیل شوي او د همدې میاشتې په 1 منیټه پای ته ورسېده. په پام کې دا چې په کابل کې ډېر ژر د بدن د ښکلا سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدن ښکلا د ملي لوبډلې روزونکي نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د هیواد له 4 ولایتونو څخه غوره لوبغاړي ګډون کوي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ د بدن ښکلا، اتلتیک او د فټنس په برخه کې ترسره کیږي. په کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ د روان مریض کال د اسد په 22مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 25مې دوام کوي. د کابل د بدن ښکلا سیالۍ سلور ورځې وروسته د دغې برخې لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د کوریا په لور روانېږي. او د اروپا د سوپر جام په پایلوبه کې نن شپه ریال مادرید او مانچستر یونایټد د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. دغه سیالۍ د اسکوبي په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسوز مژغله ازادي راديو اوري. په فرا ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل شو. د فرا ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي چارواکي وایي چې په دې لړ کې به په لسکونو هغه مرکزونه چې په تیرو ټاکنو کې ټاکل سوي وو و ارزول سي. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا د ټاکنو د ولایتي کمیسیون چارواکي په دغه ولایت کې نن د یو غونډې په ترڅ کې د رای ورکول د مرکزونو د څېړنې د پروسې د پیل څخه خبر ورکړ. په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې دغه پروسې په ترڅ کې به د رای ورکولو کابو 260 مرکزونه د سیمې د خلکو، وکیلانو او مدني فعالانو په همکارۍ سره وڅېړل شي. دغه خبره په دغه څېړنې کې ځینې مرکزونه کم او ځینې نور به چې اړتیاوې اضافه شي. هغه زیاتوي چې د رای ورکولو مرکزونه زیاتره په پښونځیو، مساجد او کلینیکونو کې شتون ولري.
اولین قدم د انتخاباتو رنننۍ پروګرام دی چې سبا څخه پروګرام شروع کیږي. چې په دغه پروګرام کې موږ د ټکنالوژۍ څخه استفاده کوو. هغه مرکزونه چې په بیارلسو دوه کهیم کال کې اولین انتخابات پیجات سوي وه، هغه د سره موږ ارزوو، د سره یو ارزیابي کوو چې هغه موقعیت په دې کې موقعیتونه جغرافیایي لحاظ یې موقعیت په نظر کې نیولی سوی چې په هغه موقعیت کې باید مرکز وسي چې ټول خلک دغه منطقې دسترسی ورته ولري.
د راتلونکو ټاکنو په وړاندې یو له اصلي اندېښنو څخه د امنیت خبره ده، خو د فراه ولایت چارواکي وایي د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره سر له اوس څخه د دوی هلې ځلې پیل شوې دي. د فراه ولایت د امنیت خونې د همغږۍ د مرکز مرستیال عبدالخلیل وایي چې امنیتي ځواکونه د بهرني سرتېرو په همکارۍ سره د ټاکنو د امنیت ساتلو په موخه به ډېر زیات چاڼیز عملیات د دغه ولایت په ځینو سیمو کې پیل کړي. دغه خبره هغه سیمې چې اوس د امنیتي ګواښ سره مخ دي هڅې روان دي چې ټاکنو تر وخت پورې په کې امنیت خوندي شي. امنیتی ارګانونه هم د هغه ګډ امنیتي پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی دی د تطبیق مرحلې ته راوړي، او موږ هڅه کوو چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره وکړای شو په هغه سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي او په تدریجي ډول هلته د ټاکنو د ترسره کېدو زمینه مساعده کړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پلان په اساس ټاکل شوې ده د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي چې په ګډه اورو.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې په داسې وی ناروغي خبرې کوو چې د هډوکي نرموالی یا پوکي وستغان ورته وای. ویل کېږي چې ډیری افغان ښځې په دغه ناروغي اخته دي.
اډوکی ټول اډوکی مخږي څنګه نخږي ام مخږي اډوکی مخږي دا څه سم چې کار کوم ګرځونه نه پېښې کوم چې کنه به ته جګو چټنې سم څه څه درد نه خو درو باندې
بلاست کوم ان مایده اډوکی میا تا درد کې بند په بند درد لري. نور ډاکټرانو خو ما ته ویلي دي چې باید ته 3 ساعته په مار کې اوسېږي. بلاست پخې دې مار ته لوڅ کچې اډوکی دې مار ولګيږي.
دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او د درملنې لارې چارې څه دي؟
یو خو موضوع د ارسی ده. هغه خلک چې په شکل ارسی لري اته کېږي چې نونس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا سي، او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي.
هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ.
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منه دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې په هر برخه کې له ښځو سره زور زیاتی او دوګونی چلند موجود دی. دا چاره د خوړو په ویش کې هم محسوسه ده. په ځینو افغان کورنیو کې دود داسې دی چې تل قوي او ښه خواړه نارینه خوري، ښځې له نارینه وروسته یا د هغوی پاتېشونې خوري او که څه پاتې نه وي په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. حال دا چې نظر نارینهو ته ښځې په ډېر مقدار قوي خوړو ته اړتیا لري. که له ماشومتوبه یوه نجلۍ مناسبه تغذیه ونه لري، کله چې رالویه شي میاشتنی عادت حمل او بیا ماشوم ته د شیدو ورکولو په وخت کې د وجود ذخایر نه وي پوره، بیا نو له ګڼو صحي ستونزو لکه کمخونی، خوارځواکي، د ویټامینونو او کلسیمو کموالی، د هډوکو نرموالی او نورو ناروغیو سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي همیرا وایي کله چې دسترخوان ته خواړه راوړي تر ټولو ښه خواړه یې ورور خوري. که دې ته خواړه پاتې شي خوري او که نه په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. مهمه دا ده چې ورور سم خواړه وخوري او مړ شي.
زه خپله اوله کله چې یو شی سم تیاروم اوسانه مشر ورور ته مې اول اقدمه وړکتوب نه مور هم دغه عادت را کړی ده چې ورور قدر باید ولرو، او بیا بعد لږې نه نو وړ ورور چې ده بل چې ده نو که مونږ ته پاتې شي که پاتې نه شي ورونو ته یې رسوم حتمن. نو عادي ورځو کې کله چې مونږ ځان ته دیګ کړی نو دفتن میلمه راشي شپږ نفره او نفر یو دم را باندې راشي، دا ضرورت ده چې مونږ اول میلمه ته ډوډۍ ورکړو که نه خپله وږی کینی نو څوک ودونه بیا حوصله نه وي چې بیا دیګ ځان ته وکړي ویګا وږي یا څوک کله کله زه خپله خو چای ډوډۍ هم خورم.
یو شمیر میرمنې د دود دستور او مشرانو ته د درناوي په خاطر له سمو او پوره خوړو محرومیږي، خو میرمنې په دې نه پوهیږي چې دغه ډول کارونه یې په داسې ناروغیو وخته کولی شي چې دوی ترې بې خبره دي، چې د دغو ناروغیو له ډلې څخه یوه هم د هډوکو نرموالی یا د هډوکو پوستېدل دي چې ډیری افغان میرمنې ورسره مخ دي او د خاموشې ناروغۍ په نوم هم یادیږي. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم کله ناکله له یو لړ ستونزو سره مخ کېدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، تورېدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی. په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو د دردونو، د ناستې ولاړې او حرکت په وخت کې ستونزې، د هډوکو د نرموالي نښې نښانې دي. ډاکټران وایي په میرمنو کې د نامناسبې تغذیې تر څنګ د عمر زیاتوالی، په واړه عمر کې ولادت، د ویټامین ډي کموالی، د میاشتني عادت د دورې پای ته رسیدل او نور عوامل د دې باعث کېږي چې میرمنې ډېرې په دغه مرض اخته شي. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو داسې ښځو سره مرکې وکړې چې د هډوکو مشکل یې درلود. د دوی له ډلې څخه یوه هم له میدان راغلې فریده وه چې په وینا یې ډېر کلونه کېږي د هډوکو مرض لري. میرمن فریده وایي ډېره وړه وه چې واده شوه، لس ماشومان شیر په شیر زیږولي، او دا چې کور ډېر لوی و کارونه به یې هم زیات ول، او همدغه کارونه د دې باعث شول چې د نوموړي هډوکي پاسته او نرم شي.
نه پوهېږم، نو څوارلس کلونه لکه چې واده شوم، څوارلس کلونه وړه واده شوم. کور جغاتي و، ډېر زحمت کشي ډېره، کور م شکر غټ کور و، پکړه سو ډېر مینځل و، ډېر کته و پورته و، راشن ډېر و، هډوکي ټول هډوکي مې خږېږي، څنګه نه خږېږي، مې خږېږي هډوکي مې خږېږي. د مواد سه داسې کسان دي هډوکو مې کم ده، پښې مې ډېرې خږېږي. مو چې کار کوم داسې سمه چې کار کوم ګرځم، دونه نه پوهېږم چې کېنه بېرته جګو ټیټه نیسم، داسې دردونه خود را باندې په پېښور ته تللې بلو ډېر کاله کېږي، نو دولس دیارلس کاله کېږي.
یوه بله میرمن چې د نهه میاشتو حملې هم لره د هډوکو له درده شکایت کاوه، ویل یې د ډاکټرانو تر تداوي لاندې ده. د دوا تر څنګ ډاکټرانو ورته ویلي چې د ورځې باید درې ساعت لمر ته کښېني چې هډوکو ته یې لمر ورسېږي.
ملا مې، لاسونه مې درد، د هډوکو لاسو پښو میده هډوکي مې اتا درد کوي، بند په بند درد لري. تداوي لاندې یمه، نور دوا راکوي، وایي ډېره ضعیفه یې، بله خو هېڅ مر نه لرو، سوري ته یې په بلا کې د سوري خواته یې. نور ډاکټرانو خو ماته ویلي دي چې باید ته درې ساعته په مر کې اوسېږي، لاس پښې دې مر ته لوڅکه چې هډوکي دې مر ولګېږي. نه لرو داسې ځای نشته ده چې زه مر ته ووځمه، بیرون نه کېږي، بیرون مخ هم پټي، نو په چادري کې بیا په لباس کې هم نه کېږي. داسې ځای چې حداقل سړی کېني او خپل لاس پښې مر ته لوڅکي چې مر مستقیم په هډوکو په جلد ولګېږي، چې ګټه یې ډېره ده.
دا چې ښځې ولې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کېږي، نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي ناسالمه تغذیه، په واړه عمر کې د نجونو ودول او د ویټامین ډي کمبود د دې باعث کېږي چې ښځې ډېرې په دغه مرض اخته شي.
اوستیوپوروزس یا پوکي د هډوکو یا نرموالی د هډوکو، هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کېږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له څلوېښتو کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک په شکل د ارسي لري، حتی کېږي چې نولس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا سي، او پس لغه هغه میندې یا زموږ خویندې چې دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د موږ له سالمې تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی، دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سي، ویټامین ډي هم کم سي، عوامل زیاتر همدغه دي.
ډاکټر فریده وایي چې د پورته یاد شوو عواملو ترڅنګ وجود ته د لمر د وړانګو نه رسیدل هم په میرمنو کې د دغې ناروغۍ د پیدا کېدو یو عامل کېدای شي. دا چې د لمر وړانګې د دغې ناروغۍ په درملنه کې څه اغېزه لري، ډاکټر فریده یې په اړه وایي.
او بل مهمه موضوع چې منګه ولې په دې مرز اخته کیګو افغانستان یو سنتي مملکت ده زیاد ارزش لري د دوی لباس جامه دوی اغوندی په کور کې یا بیرون دغه دوی دغه لباس یا جامه سبب دي کیږي چې دوی مر جذب نسی کړای وخت مر شو جذب نسو دوی ویتامین دی نسی اخسای ویتامین دی چې په وجود کې نه و کلسیم اصلا جذبی کینه د کلسیم د جذبېدو لپاره د مر وړانګې ضرورت دی دوی کولای شي په کور کې حویلې ولري په حویلې کې کولای شي خپل لاسونه یا خپې د زیتون په غوړې غوړ کې او فقط 15 دقیقه یا 10 دقیقه مر ورکی دی ورځه خزی حتی بیرون چې وزي هم کولای شي خپل لاسونه او خپې مر ته ورکی اندوی کولای دوه دسکش نه پلاس کوي بس کولای شي خپل هم فقط بند لاس یا بند پو هم مر ته ورکړي او جلوګیری وکړي حالت
ډاکټر فریدا وایي د هډوکو په نرمۍ اخته مریضان په پیل کې لګ لګ دردونه لري خو د وخت په تیریدو سره دا دردونه ډیریږي او کله چې دا ناروغي ډیره شي په دل ویدلو هم د هډوکو د ماتیدلو امکان ډیریږي
په شروع کې دردونه له مفاصلو شروع کیږي له وړو وړو مفاصلو نه لکه بندونه د ګوتو بند لاس با کرا کرا غټو مفاصلو ته ورزي او بل اخر په یو عادي حرکت باندې که خپل یو خپه لږ سره کګه هم کیږي سبب د ماتیدو د هډوکو کیږي ولو که په یو دخل لري خبره ده چې ته ول ویږي یا کوم ځای په خیا توسیه ده بر علاوه دی یو کګه هم کی خو دیسی کی سره کی دی په حالت کې هم درد د هډوکو ماتیدل د هډوکو د پلار نسیتلای د ملال درد د شکایت لري کوپی کوپی پلار زی او بر علاوه دی حالاتو دوی شکایت لري چې موږ اسن لزای چې جګیګو په ډیر مشکل یا د لکړې پوسته باید جکسو یا هم یو څوک باید موږ سره کومک وکړي چې جکسو په څنګه کې د دوی دردونه د ملې او دردونه د خپو ډیر زیات وي بر علاوه د دې چې اډوکې نرمي په حالت کې عضلات هم ډیر سستیږي پوستکی ډیر زیات خرابي خپل خاصیت لاسه ورکی افغان خسته زیات سره مخ دي ډیر زیات سره مخ دي
د نړیوال روغتیا سازمان په یو ریپورت کې راغلی چې دغه ناروغي د خزو په منځ کې د پرمختګ په حال کې ده خو اوس هم ډېری خزو د دې ناروغي په خطرونو او تداوي نه پوهیږي د ډاکټر فریدی په وینا ډېری افغان مېرمنې په دغه ناروغي اخته دي نو موري د دغه ناروغي د مخنیوي په باب ځینې سپارښتنی هم لري
تداوی خو یک دای سیته مخکله مخکې دوی یعنی پیشګیری ورته وکولای شي اول خو د دوی واده له اتلس کلنۍ نه کته غلط دی مکمل د پس لغه فاصله د هر ماشوم یعنی له زیګون تر بل زیګون لا قل 2.5 الی 3 کاله باید وي بر علاوه د دوی په هر پس له هر ولادت به دوی هغه خوړو خوري چې کلسیم لري لکه شوه دی پنیر هګۍ د ها خوړل چې زیاتر کلسیم لري او په وزیت کې جذبېږي په څنګه کې لکه وخت مې ویل د دوی د کلسیم د جذبېدو لپاره د مر وړانګې ضرورت دی فقط موږ د خوستم دغه توصیه وکړو او په څنګه کې کلسیم په جګ دوز باندې ورکو کلسیم دوامدار باندې واخلي ویتامین دی ته په وخت هغه وخت مشکل درلود به موږ طریق زرقي ورکو بر علاوه دا مرزونه هغه خزو کې چې دوی په ولایاتو کې دي دا ډیر وی هغه خزه چې په خار کې هم کار کوي په دوه کې زیاتره د نسبت غوته دا خزه په بلاکو کې ژوند کوي په بلاکو کې اصلا مر وجود نه لري یعنی هغه خزه چې په کلی او باندو کې دي دا مرز کې کمتر اما د خار په خزو کې ډیر زیات دی
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوي بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره خدای مو د دروغجنو لفریب او د دوکه بازانو لدوکی وساته اوس خو پرته له دروغ او دوکی نور هر څه بیکاره شوي او کار نه ورکوي د دروغجنو او دوکه بازو بازار خطو دی د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه واوري
اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول.
ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو کانټینری خارګوټی جوړ شي.
دوه ولسوالۍ او څو فوځي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی.
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي.
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره، د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی. د خبرونو توصیل
به خبر آژانس خبر را کوي چې ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو لپاره کانتینری ښارګوټی آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې تود پاتې شي. او پر دې ټولو سربیره به د کابل سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډریانو کانتینری ښارګوټی آباد شونو، دوه درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي. او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشې کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي، او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې تود بازار پیدا کی اور اخلي. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي. لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه، د کوټي سنګي زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره، د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي. له ادې نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي او په هغو پوچو کلمو نورو ته کنځل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنځا کوونکو او آفرین یې په دا سترګو. خبرونه خلاص شو.
د غوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګدرونو، کندونو او زیارتونو کې مشوقې لټولې او لری به یې د پټپټانې کولو کوښښ کوو. خو اوس مسج او چټ مشوقې دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونۍ شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږې مې.
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یو خبره زده کړې ده.
دا خدای ویلیکل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتمن به یې له چا سره قطعې کولې او یا به یې ګیم کاوه.
وایي دومره راباندې ګرانه یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا هماغه تکراري خبره ده چې رالکې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس راباندې لګېدلی.
دی نو بیا د هغو ډېرو کم عقلو عاشقانو خبره کړې ده، هغوی چې په دې هم نه پوهېږي چې د سکیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دا هم دروغ. په خدای که به د تا لپاره یو ورځ هم خیرن کالي واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه، کنه زړه مې چوي.
دا یې بل دروغ. که خبره رښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه یې کیږي او کنه.
یعنی چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو رښتیا زړه یې چوي کنه.
او که یې بیا رښتیا زړه چودلی و؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو مات هم دا خبرې کړي دي، خو نه یې زړه وچاوده او نه یې بډوډی.
ګوره دی دغسې نه دی، د رښتیا یې زړه چی وي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم، خو که یې بیا رښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي او که به یې مړی دننه په انګړ کې ایښی وي. خدایه خدایه ته رحم وکړې، خدایه ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستی کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې هم را نږدې شوم، د ژړا غږ خو هم نشته، چې دا به څه چل وي؟ روغتون کې به وي، لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی، خوب وینم که رښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خو دی؟
ته ژوندی یې؟
هو ولې؟
زړه نه دی چودلی؟
هو دی، لکه چې د پرون چاټ خبره رښتیا منلې ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
هو لیونی، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مینې لیدلی شي.
بس بس، ډېرې دې دوکه کړم، د دوکه باز بچیه. ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي. خدای دې د رښتیا زړه بډوډې ځیګر کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانې، ګوره ته واوره.
د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي. د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله که تیر شي تینه. وای د امنیت لپاره چې غټ بم رانه شي وړی او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه ښه خوندي پاتې شي، همیش خوندي پاتې شي، چې وطن نورم جوړ کی، چې وطن نورم جوړ کی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.